په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او نس پروګرام مهروي خو مخکې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم امپایل د دې سات په خبرونو کې. د استرسل ابنړي والی کمیټه یو مشره وایز مکانی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار غواخ دی. په افغانستان کې د دې کمیټه د استازولۍ مشره کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د وسرګندونو سره د نازی په نوم دی یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خبر کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي نازیه دی و ماین پچاودنه کې یو په خلل لاس ور کړیو په ورستیو کې د سر سلب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاپز مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تیره میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څکم دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربن لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښار ګوټي کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبرداریو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پترول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشری 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو بنن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړی نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالی اندېښنه وښوده. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګل آغا او وشتلن و او یو سوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبره کوي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې د حماس مشر یحیی سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغان سری میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هر میاشتې ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 343,000 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2,000,000 او 900,000 ماشومان به په 2040 لدی کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیا کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغانستان میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخ دي. خدانه دی ویل سوی چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچا حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغانې سری میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است.
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولی مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سوم مومې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، آخر په خوارزواکۍ اخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تل یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډېر خوارزواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونۍ وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 15 معاینه سویو ماشومانو څخه دوه یې په خوارځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850 زره په حادې یا سختې خوارځواکۍ اخته دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې ادا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حالو وش په نوم د ایران جلا وطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سینکا کړ په راپور کې
قرار ما به کلکان به مرز کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم یارو 270-80 نفر کشته شید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 80 تر 100 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړې پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به د کومې مرجع لخوا واورېدل شي.
که دولت ته سوای بیا هم لمون نه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه وایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تر زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نوم یې ګلاغا و او وبشت کلن و او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. مونږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لیږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنې ته او ځای یې نه دی معلومه دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
پای له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي نو ټول شهیدان شوي. شاوخوا 12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرین
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي چې ښځې د پارک ته نه ځي ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونې ده چې دغې پیښې پراخ کورني بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پوځ تېره شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخه د سنوار وجل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړې او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپته کلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټه د خونړی حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزیر وختي وزارت وای په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. ورسله هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 دیرشمه په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیا چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشتوي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیبی په زمري میاشت کې ویلي و چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز لکه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا دا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عمل شوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپل ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وې، خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوه کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ نشو کولی چې په دې نورو شیانو لکه غنم جوار وریجې خپل د ژوند ضرورتونه عرفه کړو. بدلي معیشت هم نشته دی، موږ سره وادي شوي دي څو څو ځل کرات کراتو دکانانو سره وادي شوي چې بدلي معیشت تاسو درکو، خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بې ته اصلات چا خرو انوز هم قرضه را پاتې کېږو. پخوا چې دلته کوپنار کرل کېده ما هم کرلی دي، اګه چې دا سم کار هم نه ده د کوپنار کرل، خو د مجبورۍ له وجه موږ کرل دی، هغې قیمت ډېر لوړ و.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکارۍ په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقاني شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقاني په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنې له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقاني شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغیز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پوه حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیز ملاتړ کوي، خو وایي طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره یې کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډیره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلي کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیونه ډالرو ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویې کمیشنری بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر رپورټ کې.
د ژمي په رانګدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامه روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغیز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له 1300 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنې جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بې وسلې له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستی او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زما را روان دی، ډیره خپه او خواشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. پخوا به د کالیو مینځلو لپاره تلم، خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختي کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
د یونیسیار پر راپور کې دا هم راغلی د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیار اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان نه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه معلومه انتخاب نشته دي. تاري ده نه والا کمی تیارې نیولې، کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونیسي، کاروبار نه تیارې به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خرابه شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیار د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 23.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د کرنیزو او مالداری اړون محصولاتو دی یو ډیر شم نندرتون کور بده. په دې نندرتون کې نارینه او خزو په 215 غرفو کې خپل محصولات ننداري ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر خزې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمې په راپور کې.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د خزو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 215 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
روز اول خوب بود، اورد مرد آزاد دن
البته لمری ورس خوا نارینه آزاد و خودوی مورز نارینه منکل چې د خزو د لاسي محصولات او قرفو تراشي. یو خزه ورخلت طالبانو مشته یو ویل چې تاسو نارینه نه پېټي چې زمو قرفو خاطرشي تاسو ولې فرمو غرفه پلوري. یو سات جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
کریم شتول کښې کې مشکل حل شو او برنامه جریان درته.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګر مېرمن ده او خپل لاسي صنایع ننداري ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هر کلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون ماشګاه برای خانمای ما
داسې نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په نندرتون کې هر څه ښه دی، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دینندارتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ور نه کړل. په دې څلور ورځنی نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل مسمر او غیر مسمر، نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د سره سره نړیوالې کمیټې یو مشر وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامداره ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاترینا ریتز پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازي په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي نازی دی و ماین په چاودنه کې یو پخ له لاس ورکړی او په ورستیو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تیره میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیات اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوځ لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د ایستلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یو ستره بریا ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته په یو اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیی سنوار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 1350 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلاديش او وروسته د سشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرخلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمون سره میلمدي استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزي. استاد په پایل کې درتوي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دي، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې او شرعي لحاظ اولي حق داد سه کله اولاد پیدا کیږي غبانی یو فرنوم کې فودل سي او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کینې ډېر خنوم قربانی کې فودل سي ورسله نه دغه نفقه دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عیشه او عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار مور باندې اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالمه تربیه او نیکو صالح لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړی شوي دي چې هغه جمله نفقه ده عیشه او عبادت ده او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم و تحصیل حق.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي، په دې خبر راته وکړئ چې له حقوقي لحاظه دې موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولی شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو چلی په کور کې یا هلکې د کورنۍ اولاد ده، دغو ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور و پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوي دي چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او ښه برخورد نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپله عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. له هغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورس لغه نه رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسو نجونو سره ښه برخورد کوئ او ښځو سره ښه برخورد کوئ، ولې چې زه تاسو ته وصیت کوم. متن د حدیث دا ده چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو ښځو سره ښه برخورد وکئ. نو ښځې په هغې جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا شوه او هغه یې نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغه رسي دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي سوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته. که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص د نجونو په کورنۍ کې کوي.
استنزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لرې او پرتې سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل یې ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده. د افغانستان زیاتره غرو او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آګاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کی. نو بیرته راګرځو دغه نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاص وي، طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی دي دې وظیفه ده سې عمومي آګاهي ورکول سي. د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علماو دینی علماو د حقوق پوهانو وظیفه ده سې عمومي آگاهی ورکول سی چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهی ورکول سي یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي. دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی، ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی، یعنی دغه لور او مجموعه کې خزه داسې کورونه سمبالی، د خپل زوی ته هم یو انجلی دی یو کور نه راوستې واده کړی ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر دی د اوسې بیا هم په عمومي آگاهی باندې دا دوی ته ورسیږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډیر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډیره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي موضوع چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدي. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ سوی او قتل واقع سوی، بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری او مشر و هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړله، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. وایي اکثر په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سولسه آگاهی، باعث د دې سولسه دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګوارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې چیرې آگاهي ورکول سي، دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي. او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا دا چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کرمینولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بیرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف دي شریعت، د دین، د قانون مخالف ورکوم
دي. بله ستانکزای صاحب، تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آگاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چاری دوی کوي چې هغه عمل انساني اړخه، حمل حقوقي اړخه، حمل شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها چې آگاهي په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهي ورکول سي. او همدار راز د عدالت له جانب نه او د دې له جانب سي، عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق د دین، شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابع رو د ژوند وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو، سي په خوا تاسو شاهدان دي دوه وایسي په درامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغه مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم کچېره په ټولنه کې بهتره رایج سي او شروع سي او د عامه جمعیت مجموعه مطبوعات الاخوانه دوی تاګای ورکول سی چې د تمثيلي ټوټو او د ډرامو له طریقو سیګه د هم ډیر اړین بلل کیږي.
مستره زو دین جنو حق ته په کورنۍ کې منګو تاسو د مثالونو هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کیږي په لوړه کچه، مګر انجونو باندې نه کیږي. په پایل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډیر زیات تلاش نه وسره کیږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه وسره کیږي. کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی وو، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یاد افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه سلب کړي، او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده، او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسور کی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول اخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوي وي. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوي وي؟ سدا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچا پورې خپل زده کړې کوي، دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډیر احترام سوی ده او دا ډیر مهم حق بلل شوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدر د خدمت وګرځي. څه ډېر مثالونه او فرضیې کېدای شي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینه ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کی په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کیږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولای سي؟ تر ټولو بنیادی کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نشي کولای. دوی څوک لري چې ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی؟ کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق ته د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعي ده چې دولتونه د دغه حق د سانسوریدو چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسوریږي، دولتونه د هغه د نقص د حق مخنیوي کوي. او که چیرې دولتونه خپله دغه ته متحد نه وسیږي، طبیعي ده چې په کورنۍ کې دغه حق تغذیږي. نو بیا بیرته راګرځو چې دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړی کیږي، دولتونه ځان متحد ګڼي چې تر څو دغه حق د وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي، په یقین سره په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه وسیږي، طبیعي ده چې دا حق به نقضیږي، په کورنیو کې به هم نقضیږي، د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله، ستانکزای صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لری؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګوري، بیا راځي د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په تو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای شي خلک په دغه باندې متيقن شي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کیږي. د بیلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو پروسه اوس موږ یو څه ډاکټرانی لرو د خزو په برخه کې خزینه ډاکټرانی لرو دا لاس کال 15 کال وروسته دغه مسائل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي د تحصیل حق ورنه کول سي دغه څه کډرونه سي په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې سي نرسنګ او خلک طبابت او داده دا وروسته له څو کلونه کېدای شي دغه خلک تقاعد سي دغه خزې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړی سي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص سي او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسي موږ به دغه خزینه طبابت برخه کې خزینه حکومت کوو آیا شرعي لحاظ د افغانستان د دود او دستور له لحاظ چې هر څوک په هر افغان سي دغه مسائل او پاړه باندې تفکر کوي آیا دوی کوي چې څه د شرعي لحاظ او یا د افغانستان د دود او دستور له لحاظ نارینه ته د تداوی لپاره وړاندې کوي یا بل بیلګه درته وایم مثلا د زراعت پانځای ده کچیر موږ یو متخصص څه خزینه یا یو څو متخصص خزینه د افغانستان د پانتونونو په زراعت برخه کې فارغو یو احصایه سره و د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې ولکه کونډه خزینه موږ درلوده یعنی عواید نه درلودل کچیر موږ خزینه کادر د زراعت په برخه کې افغانستان یو زراعتي ملک ده زراعت په برخه کې تربیه کو نو دوی لاړې سي دغه خزینه او تاسو په اطرافو کې میړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې لمانځه تللی دی او دا د خپل خط او خوراک او پوښاک نه لري دغه خزینه ورسره لاړې سي که فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي دغه مسایل سره مخکې بوزي بنان ویلای سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه ښه یو بزګری ښځې سره ښه بزګری کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوای سي نو عام د رمیت له لحاظ هم د افغانستان د دود او دستور له لحاظ څوک څه ادا کوي چې د ښځو حق به شرعي لحاظ حفظ او خوندي وسي که په شرعي لحاظ یې دغه فرضیه ده یا مثلا د ویترنري پوهنځینه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغ کړو نجونې دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سې توپیر دی افغانستان که څوک وایي سي افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني دستور یې مني دین یې مني عقیده یې مني نو دغه چې خو موږ خلا لرو او بل د شرعي لحاظ خصوصا په افغانستان کې سي حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي وایي ښځه باید قاضي سي ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي ولې یو دلیل لري یو علت لري که چیرې یو دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې په نورو مسایلو کې نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي ښځه قاضي اوسېږي نارینه ته یې نه سي ویلی او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په ساته خواص په افغانستان کې اوس په ښځینه باندې درس او تعلیم بند سوی ده خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوګونی چلند کیږي په اخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمينه نه برابرې دوی ته به څه ویل ولرئ
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپل اولاد لپاره تقسیم کړي دا هم عادلانه نه معنی ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور دی الکو او دی جنری ترمنځ فرق کوي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان دل جلی او هلک متضرر کوي کېدای شي دوی پر روان باندې ډیر غلط اثر وغورځي او پاینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی. نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډیره مننه تاسو نه.
دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکي خبري وشولې. لمون سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای تربیه پرځه کې چیاست علم مال او ملګری.
Oh, نازک سما دستر گو تور کوڑم د گرد کلی پی و یلا پوڑم د گرد کلی پی غور پوڑم د گرد کلی پی ستا پتن کی نستا بی نو لاڑی زور سے گڑن جو و یلا زیدہ وکھڑے دا لیلہ